په مشکلاتونه خو د کوویډ یا د په مسایلو کې شته، خو نور عمومي مشکلات نشته. ته صادرات برخه کې او د واردات برخه کې کوم خاص مشکلات تجارانو ته نشته؟
یعنی مثلا کله چې طالبان بیرته په افغانستان کې واکمنان شول، هغه وروسته د جلغوزیو صادراتو کې ګډوډي راغله، څنګه یعنی دا مشکل حل شوی دی؟
بله، دا مشکل په لومړي ځل مشکلات دی انتقالات، مشکلات زیاتو یو یلته انتقالات او دوم د چین د حکومت دغه د صفر کووید پالیسی و چې د جلغوزیو په برخه کې، صادرات په برخه کې هغه لږ مشکلات رامنځته کړي. او تاسو خبره چې صرف کامی د انتقالات کې د افغانستان یا په دې برخه کې خدمات وړاندې کوي، او پروسه کال خوشبختانه پروسه کال نه سکل حالت بهتر شوی دی. او چې زر معلومات چې زلرم پروسه کال موږ یو کیلو تقریبا $3.5 باندې انتقالات کول شین ده، او اوس خوشبختانه دی دی اتاق په همکاري باندې او د وزارت تجارت په همکاري باندې $3 او $3 شل سنټه سره ښکته شوی دی. نو ته د جلغوزو یا د صادرات په برخه کې یا د تجارت په برخه کې کوم خاص مشکل نشته، او یو د انتقالاتو برخه ده چې هغه مجموع کې د افغانستان ټول په مجموع کې د مشکلاتو سره مخامخ دي. د انتقالاتو د چین ته کوم مشکل سره مخامخ نه
وزیر صاحب د کوم راپور سي ازادي راډو لري مثلا پیغه کې ویل شوی دی چې افغان تاجرانو ته چین په سختي ویزا ورکوي، د ویزې په برخه کې څنګه ستونزه شته؟
د ویزې برخه خو موږ یو آنلاین د خپل سفارت سره د وتاق په همغږي باندې یو میټینګ مدرلیږو، نو دغه ټول افغان تاجرانو خصوصا د جلغوزي د اتحادیې کوم غړي دي، او یو خواهش یا درخواست دي چې د حکومت همدا د ویزو په برخه کې وچی د ویزې اسانتیاوي، خصوصا کله چې د کورونا مشکل پیدا شوه دي خو نن ورسته د ویزې ایشو کول یا د ویزې ورکول افغانانو تقریبا بند شوی دي. دوی بیا په دوه پړاو مو دا کار شروع کړی و دي د ویزو په برخه کې، چې یو هغه کسانو ته چې مخکې نه هلته دفترونه لري او عملته تجارت لري یا هلته مخکې نه د جوازونو هغه د رجستر کولو کار شروع کړی و، همغه کسانو ته بیا سهولتونه دوی جوړ کړل او هغه کسان یې ورته هغه کړل لومړیتوب یې ورکړه. همغه تجارت چې افغانستان کې بزنسونه دي او په افغانستان کې جوازونه او کاروبار دي افغانستان څخه دی، تروسه پوره خو ویزې نه دی ورکړل شوی، او اما وعده یې کړی و چې موږ په نږدې راتلونکي کې به ان شاء الله د ویزو په برخه کې همکاري درسره وکړو. تروسه کوم موږ چا ویزې نه دی اخیستل.
یو بل موضوع که سم یو ډول اشاره ورته وشوه، د افغانستان او چین ترمنځ پروازونه ګډوډ دي، کنه الوتنې ګډوډ دي، څه ناسم پکې راغله؟
او مخکې داسې و چې په مخکنی کالونه کې مستقیما به کمیر انتقالات کول چین ته، اوس پروسه کال انتقالات وشول خو قیمت لوړو، نور د دې لوړ قیمت تاثیرات بزر صرف جلغوزو په برخه کې خبر درسره کوم، یعنی انتقالات په برخه کې خبر درسره کوم. نو بیا قیمت لوړو، نور کسان بیا مال قیمت پرې وته، نو تاجرانو دا وپتیل چې داس به وکړو چې یعنی صادرات ته تاثیر واچو، منفي اغیزې لرله په صادراتو باندې. سږ کال بیا د اتاق پام کری او د نور مزیده خلو ارګانونه چې دولت او حکومت وزارتونه کې شامل دي، دوی به د څو اړخیزه موافقې وکړي، او د تاجکستان د لار نه ده چې نظر خو معلومات نه چې زه لرم اتاق وسوه چنه هوایي انتقالات کړي دي او د جلغوزي انتقالات شوي دي، او تقریبا 1400 چنه زمینی د افغانستان او ازبکستان تاشکند تاشکند نه بیا هوایي شنګهای چین ته انتقالات شوي.
په دغه انتقالاتو کې چې زمینی یا هوایی کیږي، طبیعي خبره ده زمینی انتقالات په یو څه ارزان پریوسی، لیکن فاصله لري ده له کوم خند سره مخامخ شوی نه دي د انتقالات؟
بالکل تاثیرات کې درلودل یو عمده مشکل ده، چې مثلا د زینب په موټر کې په انتقالی کې تر حیرتان نه بیا تر تاشکند پورې د 15 ورځې دغه وخت نسی بیا د هغه کوم سکیجول په حساب باندې یا د کوم تقسیم اوقات په حساب باندې به د تاشکند نه تر شنګهای پورې رسول کیږي. یعنی عمده مشکل د تجارانو په دې وخت کې د انتقالاتو دی، نور په کوم سیستم هغه کوم سابقه سیستم یا کوم اسناد او مخکنی حکومت یې هغه کړی د روابط چې جوړ کړی دي، کوم معاهده چې ویل په مها معاهده تر اوسه پر نشي د افغانستان حکومت سره روان دي، هغه انتقالات کیږي، هغه سرټیفیکټونه، هغه اسناد چې مخکنی حکومت جوړول هغه باندې اوس امارات اسلامي په وخت کې هغه اسناد باندې انتقالات ترسره کیږي.
وزیر صاحب، د افغان تاجرانو یو لویه ستونزه د راپورونو له مخې دا ده چې دوی خپل پیسې نشي انتقالولای د بانک لاري. د موضوع څنګه له چین سره په تجارت کې مشکلات پیدا کړی دی او کنه؟
د چین سره تقریبا د صادراتو مشکل خو ډیر مخکې نو، یعنی کلونه راځي د پیسو د انتقال په کې د چین د افغانستان په طرف ته انتقالات خو تقریبا دا کاروبار اوس بارتر غونډه شوې ده. یعنی یو کوم تاجر افغان تاجر چې غواړي چې په چین کې مال واخلي او موږ چې صادرات کړي دي، موږ خپل پیسې د هغه تاجرانو په اختیار کې ورکو چې غوښنه واردات کوي، او څوک چې صادرات کوي هغه پیسې به دلته په افغانستان کې د تاجر نه ترلاسه کوي چې صادرات واردات نیت لري. کنه تقریبا بارتر ده، یالته چې اخلي مال په انتقالي او دغه مال انتقالي نقد پیسې افغاني تاجران چې خصوصا جلغوزي تاجران کابل کې هغه کسان نقل شو دي هغه واردات لري. یعنی مشکلات خو شته، بانکونو سیستم تقریبا د ټي ټي سیستمونه لګ لګ اوس څو بانکونو د شکار پی روان دي، ځکه چې ځکه کله د دوه تخت میټینګونو کې چې دوی غونډې جوړې پیښې وم، دا عمده مشکل د ټولو تاجرانو په مجموع کې د ټولو افغانانو تاجرانو او بانکي سیستم ده چې د حکومت نه زیات نور نړیوال هغه څه کولنه ته نړیوال دنیا ته د ټولو ملکونو ته راځي چې دوی د بندیزونو په وجه باندې انتقالات نه کیږي، دا مشکلات شته.
مننه وزیر صاحب. ازادي پسپوکه پروګرام له ازادي راډیو اوري تاسو سره اوسي، هڅه کوي چې نور میلمنو سره هم رابطه ټینګه کړو، هغه به هم په دې خبرونه کې برخه سره واخلي. د پروګرام موضوع مو د افغانستان او چین یا د طالبانو او چین اړیکې. دا اړیکې وروسته لدی د یو شمیر سیاسي چارو د کتونکو په وینا ټکنیش کاری چې روانه اونۍ په کابل کې د چینایانو پر هوټل چې د لونګان هوټل په نوم یادی شي برید وشو، د دې برید مسولیت داعش ومانه، او داعش هغه ډله ده چې په یو لړ بیانونو کې ویلي دي چې دوی د خپل لیکو ته اویغور مسلمانان هم یو کشمیر کسان جذب کړي دي. د بحث دوام ورکو لې به خبرتیا وروسته به بحث دوام ورکو.
ازادي راډیو په لاندو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 اته سوه شپېته او 15,000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اورېدلای شئ.
د ازادي په سپو کې دی پروګرام کې مو یو لړ میلمنو ته بلنه ورکړې ده. د پدې ترس کې محمد صدیق وزیری د افغان سوداګر د په خبرونه کې را سره وو، اوس هم په خونه افغان ډیپلوماټ عزیز الدین مارچ په خبرونه کې را سره یو ځای شو. مارچ په خبرونه ته شرح لري د کچیرته لا پایله تاسو پروګرام اوریدلې وي. موضوع مو د طالبان او د چین د اړیکو په ارتباط ته ورسله دي چې په روانه ونی په کابل کې د چینایانو پر هوټل حمله وشوه. یو شمیر سیاسي کتونکو دا نظر ورکړ چې چینایانو طالبانو ته د شک په سترګه کتلی دي، ځکه ویل دي چې ټول اتباع د افغانستان وو. ستاسو په باور دا روابط څنګه دي؟
مله لازم تاسو تخنیکي همکارانو ته قدم ولیدم کارونکو سلام احترام افرادې کوم. اصلا خبر داد است که سیاسی مسائل دیر زیاد نسبت به اقتصادی مسائل روانده سویدی. غرب یعنی پتول که امریکا، ناتو دا سازمان نخواری حضور دی چینایان و افغانستان که یا دی دوی اغیز یا دوی دلتاو کرسی ترنون لاستیک یا پان گوا چی پده منده پیگی چی دشات روسیه هم ده، ایران هم سر تفاهم داری، ایران هند هم سر تفاهم داری، یا پورسته که چین لک فالسای هم بود علا اول دیم از افغانستان تراغه و در سفارت فعال لری. سعودی عربستان هم لاره در سعودی هم فرین دست بازه پروتوکول نو کرده. دا خبره هم مکرد چه پاورستان که دی صوبات او دی محوه دی توریزم پاکتا من دی با دی اقدام گرد وکی. چه دا پا سیاسی زب من دی امریکا تا یا غرب تا یا خبرارفان تا یا گواه هم دی. یعنی که تا دی توریزم پنو من دل ترازی چه اقدامات که پده جغرافه که زهم به تفاوتو نباده که موار تا خبره یه وقت که روسیه هم بکره تقریبا دو دریم یاسته مخ که نغه هم دست یه گواه خود تاو که نو پتوره که خبره هم داده چه نغه اقتل کیگی تا دال نه و دال مخ که لدینه دو روسیه سفارت سکرم یا چاوده نوسته ده پاکستان سفارت هم چین اغای و مجیلی هواته فکر کن مغه هم دست یه دراما جوره کری پا سفارت سرس دیپلماتانی و میستله په عمومي کچه باندې د کنوانسیون دی ویانا او شیکاګو په 1918 کال کې جوړ شوی دی. د پر بنیاد باندې د اصول ډیپلوماتیک یا اساسات خدمات ډیپلوماتیک یا قط اعلامیه دی یا فیصله د قنصلي چارو زه حفاظت و حراست مسئولیت او ساتنه دی ادباد دیپلماتیک دی دوی دی اموالو دی دوی دی اماکنو یا ودانیو دا دی قربه هواد مسئولیت وظیفه ده پر دواجی که ولو که بحرانی حالات هم رازی دوی انتقالی وسیم بلی سیمتن او یا که دوی پریک لکی چه دی موقت پر دور منده لحواد ووزی یا طبیع آفاتی یا مثلا سیاسی یا جگلی بی هم دوی شتمنی ساتنه یا ودانی ساتنه دی قربه هواد مسئولیت ده که چیر بازی وقت استرالی حالات رازی پا خاص کندکور خاص طولیون هم مرتا جوریگی ما کلامه که دوی تا خبر هم ورکول کهیگی داست یو پیکه چه من سر رازی که چیر دا پروژه نی و دوی سر لاس نداری نو کابینه دی که پارلمان است کابینه خوصفالا دی ملاسن آخون دی مشنل هم دی غنده کهی و خاقل وسیق دی امنیت ملی رئیس نباید پختنه وسی ستاسه ولد در غافل یهی سدلتا د داعش په نومه د څو کامله کوي بل خوانه طالبان نړۍ ته وایي چې زه ډاډ درکوم د مال خاور نه کوم خطر نشته او دلته هېڅ توریستي ډل نشته زه حاکم یم ثبات پرم په ټوله خاوره باندې موجود یم بیا دا داعش کله اعلان کوي چې ما دا کار کړی ده طالبان به دا رد کړي او راته وایي په دې نهسي ځکه که څه رد دي کې بیا نه خچا کړی ده نو خپله طالب ترسره کړی نو اول پړاو کې باید د استخبارات رئیس نه یا وزیر نه پوښتنه وسي
مننه ما
وزیر دفاع باید پختنه وس
بل مننه
البته بیا وزیر داخله مخ متاسفانه دې قوت لري زول لري پختنه کوي
مننه په امدی برخه کې بل میلم شاغله اتمر محمد اسحاق اتمر هم په خبرونه کې را سره ملګری شو دی اتمر ستاسو په باور څنګه د لونګان پر هوټل لبریټ وروسته چنان ډیر حساس ښکاری فرزن خپل ټول اتباع او تیم امر وکړي چې افغانستان ووسی دوی آیا طالبان ته د شک په سترګه ګوري اتمر سره او سره اتمر
سره
او اوس راځي او مهرباني
شبر سره تاسو ته باندې سپته او اوریدونکو ته سلام غوډو دی کیله یقیناً چینایانو دست فکر که ها چه افغانستان با دیدوی نجده دوستی وادی او دیو با افغانستان که پراتون که دیر لوی لوی پانگوانی باو که او کستاس پیادی زین قرار دادون باندیم دوی لاسلیک و کود طالبان سر او کلومدی زال دی چین دی بارانه چار وزیر افغانستان تا دی طالبانو دی واکمانی دون را پا دیخوا سفر کر او چین او روسیا دست فکر کهو چه ده افغانستان ده دیتیر و شکلن و بدبختی لامل یواز امریکایان دی او دا خبره دوی گخته چه رکلاوی که هم خبال افغانان تا هم نریوال تا ولی کن کلا چه ده امریکایان و ده طالبان ترمنز به ده روسی وقتونه که اری که دیر نستیسوی او پا قطر که دوی لیدنه او طالبان تا بدغتیر یو کال که تقریبا تر دو میلیارد دالار پور پیسی لگل او دی دوی پیسی آزاد اول دا خبری دی چه شکونه را پیدا کرد دی دی باید من دو تاسو طول پیگو چه افغانستان که جگره یا استخباراتی جگره ده او دل تا مشکل خبر داده چه افغانستان هم دی جیو استراتیجیک لنظره هم دی جو اکانومیک لنظره دیر حساس موقعیت که دی دی اقتصاد دی اقتصاد تا پر اصطلاح یوادون استرگی نیولی دی او دی دی موقعیت دغس دی چه سیمت دیر مهم
دی اتمر سه ببخشه یعنی موضوع داده چه چینایانو دی امریکایانو دی بشری مرسو لعمله طالبان سره د شک په سترګه کتلی دی او کنه د داعش د برید له خاطر چروانه ونی وشو او داعش ورلمخ هم دا خبره کړې ده چې اویغور مسلمانان د دوی لیکو تجسس شي ودی یو شمیر
اوس دا یو د داعش مساله یو مجهول آدرس دی خپل طالبان هم چې په چا باندې حملې کوي او هغه کسان وژني دوی همدا خبره کوي چې موږ داعش وژلی او داعش هم له منځه وړلی کوم چې نور هیوادونه مثلا په پاکستان باندې چې حمله وشوه په پاکستان سفارت باندې د دې مسؤلیت هم داعش ته ورغی اوس په چینایانو باندې دا مسولیت هم داعش واخیسته،
د روسیې په سفارت هم داعش اخیسته، د روسیې په سفارت هم د برید مسولیت داعش اخیسته، د روسیې په
سفارت هم داعش اخیسته. نو دا داعش څومره دومره ډېر قوي شو په دې یو کال چې دغه ټول بریدونه داعش کوي. مخکې هم خو دغه داعش په افغانستان کې او د جمهوریت په وخت کې خو دومره په زور کې نه و لکه چې اوس دی.
البته اتمر صاحب، د جمهوریت په وخت کې هم په وروستي کال کې یو کال د جمهوریت تر سقوط مخکې داعش د کابل په غرب کې ډېرې حملې وکړې، خصوصا په دشت برچی او په دوی سیمو کې یو شمیر سیمې په نقشه کړې او لوی لوی حملې وکړې چې داعش مسولیت واخیست. مننه را بشم د پوچین کې د افغانستان پخوانی سفیر سلطان احمد بهین ته، دوی هم په خبرونه کې را سره ملګري شو. بهین صاحب، خبرونه ته شرغلی، ستاسو په نظر چې پوچین کې پات شوی هم یاستي، چینایان له افغانستان سره روابط ته ډېر لیواله دي او کنه له افغانستان سره دومره روابط ته خوشبینه نه دي؟
ډیره مننه، خوشحاله شوم تاسو غږ مې واورید او امکان ته سلام وکړم. د افغانستان او د چین روابط اساسي د پادشاه په وخت کې خدای شوی دی. په دا ټول وختونو کې چې څومره حکومت تغیر شوی دی، په دې اساساتو کې کوم تغیر نه دی راغلی. دغه په دې باندې ولاړ دی چې دواړه هیوادونه یو د بل د منافع، متقابل منافع، د حاکمیت، ملي حاکمیت، استقلال، ارضي تمامیت سره احترام کوي. چینایان وایي چې موږ یو پرمختللی انکشاف هیواد یو او زموږ روابط د انکشاف هیوادو سره په همدغه فلسفه باندې ولاړ ده. موږ غواړو چې دوی فکر کوي چې هر هیواد کولی شي چې د خلکو د ارادې پر اساس د خپل تاریخي شرایطو، د عناناتو او اقتصادي وضعیت کولی شي خپل د توسعه لاره خپل کړي. موږ د چا په امورو کې مداخله نه کوو او د چا سره هم هیڅ کار عبد نه کوو. مثلا موږ نه غواړو چې د روسیې او یا د امریکا یا د نورو هیوادو سره د افغانستان یا په بل هیواد صحبت وکړو. په همدغه اساس موږ خپل روابط ساتو. نو عمدتاً په دا شلو کلو کې چې د جمهوریت وه او حتی مخکې له هغه نه هم زیاتر مسایل پر اقتصادي مسایل باندې ولاړ وه. که لوی په یاد مېږي چې د پادشاه په وخت کې ځینې پروژې د چینایانو په وسیله جوړ شوی دی. مثلا د قندهار کوم شبخانه چې تر اوس هم د چینایانو شبخانه په نوم یادیږي، یا د درنتب بند کې د مهیانو نور پروژې لکه
یا د پروان د آبیاری پروژه،
پروان آبیاری هغه پروګرام، او د جمهوریت په وخت کې هم داسې د بشري مرستو په څنګ کې دوی ځینې پروژې درلودې، عمدتاً د صحي برخه او د آموزش په برخه. دوی غواړي چې دا رابط وساتي او فکر کوي ی دوی سیاست ته دی باندې ولاده چې دا د افغانستان خلکو حق دی چې خپل تګلاره، خپل سیاسي نظام
بهین صاحب او بشه
ملي توسعه
بهین صاحب او بشه
خپل جوړ کندی مونږ فقره مرسته ورسره کوي د چا د دوی په سیاسي مسایلو کې مداخله کوي.
بهین صاحب
دوی غواړي چې طالبان سره
بهین صاحب لکه څنګه
افغانستان کې موقت حکومت دی دوست په همدغه فلسفه پر اساس خپل ضوابط وساتي.
بهین صاحب لکه چینا اورو
اوس دوی هم کاری هغه ده.
بهین صاحب لکه چینا اورو بهین صاحب لاسو زما آواز نه اوري لکه چی اورو سر اورو او بهین صاحب وبخښه ما بلې ما ستاسو خبرې دی لپاره وبخښه قطع کوله. تاسو مخکې وویل چې چین په افغانستان کې په دې اساس باندې خپل سیاست مخ ته وړي چې لوی قدرتونو سره دلته سیالي او رقابت نه کوي، لیکن کله چې د لنډ تاریخ ته وګورو، په 2012 کال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس بارک اوباما اعلان وکړ چې خپل پوځیان بل افغانستان باسي، چین په پکن کې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه جوړه کړه. لږ وروسته له طالبانو سره رو رو روابط زیات کړل تر څو چې طالبان کابل ته راغلل، او اوس هم کله چې امریکایان له سیمې ووتل دوی په افغانستان کې خپل حضور حتی زیات کو. مثلا دغه د روانه اونۍ د لونګان په هوټل کې د ځینو راپورونو له مخې ګڼ شمېر چینایان اوسېدل، هلته ژوند کاوه، او په افغانستان کې یو شمېر چینایي پانګوال او دا نور خلک هم راغلي دي او هلته ژوند کوي.
په 2012 کال کې وشو، هغه وخت زه سفیر وم د سیاسي شعباتو ترمنځ په پسته دایره شوره، بیا ورسته د مینانو په پسته شو، بلاخره د وزیرانو په پسته. هدف اصلي هدف دا و چې په افغانستان کې سوره تنگه شي په افغانستان کې د جګړې مخنیوي وشي. هر یو د خپل منافع لري، بل شکه چې نه یانه هم په افغانستان کې خپل منافع لري. اما دوی وایي د دوی سیاست داسې چې موږ نه غواړو چې کوم هیپلیه هیڅ چیرته نه په افغانستان نه په بل ځای کې د چا سره رقابت وکړو. موږ خپل همکاري کوو او زموږ فلسفه هم داده چې باید برد برد بده برابطه که برد برد مثلا مطلب
ماننه
باید هم گته کهو مثلا جای مقابل جانب که افغانستانو که برخی وادی دوی هم گته که یعنی در متقابل منافع پر اساس مونگ خپل کار کهو
ماننه
هم در فلسفه پر اساس
تشکر باید سر
افغانستان که خپل حقای وسطلو سفارتی وسطلو او خپل همکاره یو تر حد پوری زیاد حد پوری وسطلو
ماننه مننه بهین صاحب. مارج صاحب د لکه څنګه چې بهین صاحب تشریح کړ طبیعي خبره ده، تاسو هم ډیپلومات پات شوی یاستی، طبیعي خبره ده چې هر هیواد همدا خبره کوي چې دوارخیزو متقابلو روابطو په اساس باندې او داسې کوم ډیپلوماتیک اورس چې په هغه اساس روابط پالي. لیکن فکر نه کوي چې چینایانو د امریکایانو له وتلو وروسته په افغانستان کې دلچسپي زیاته شوې ده؟
سمه ده، ځکه دوی فکر کوي چې فرصت به وي. ډېر زیات چینایانو حتی روسانو د طالبانو سره کوشش وکړه چې یو اړیکه جوړه کړي، حتی دا زمیر کابلو تقریر ویان د طالبانو و او کله چې له دې خوا نه څلوېښت میلیونه ډالر هر هفته ورتلو طالبانو ته او د امریکا سره دوی پخواني اړیکې دوهیږې تړونو دا مسایل ته په کتو سره هغوی درک کړه چې دوی له دې ژره نه اوړي. نو بنا بیا هغوی اعلان وکړه ګټې د روسیې مشاورې امنیت واضح ویلی چې داعش او طالب او القاعده امریکا جوړ کړی مرکزی اسیا وادونه تخریبی خرابی پر ټوله کې زو جواب خبره وکم چې موږ که تاریخ ته وګورو غرب وادونه چې افغانستان تعلیل غیر دې چې افغانستان ټوټه کړی ته چیکړی غیر دې سمون سره جګړه کړی دی او بدبختی پکې بدل چلی دی. مارم کچېر بیا موږ تر اوسه روسو ته گاونډي وادو ته دوی همیشه زیربنایی بسته مسره کړی دی.
یعنی مثلا مارشب یعنی آیا د شوروي اتحاد د لس کلنې جګړې پر مهال افغانستان ډیر خراب نه شو؟ حتی ځینې سیاسي کتونکي خو وایي چې تر دغه ننه پورې چې په افغانستان کې کومې ګډوډۍ روانې دي ریښه یې له همغه ځایه ده.
متاسفانه په دې باندې چې کله بس کېږي بیا رقم د افغانانو خوا نه ټاپي لګول کېږي چې هله فلانی کمونست او فلانی اشرادو فلانی داده فلانی داده حقایق ورکېږي. افغانستان کې همیشه هغه زحمتونه چې خدمت کړی ده هغوی ته هم د استعمار له خوا نه غدار او خاین ویل کېږي، هغه چې خیانت کړی هغه تعطل ویل کېږي. دا مسایل شته، دا ذهنیتونه دي. روسان چې راغله غوره خرابي روسان وکړه چې خپله مجاهدینو کابل ران کړو، کابل کې بدبختي و دا مسایل راوستله. بیا امریکا تنا کابل ښارونه مثلا افغانستان نه و که کلي و دیهات و بانډو ته لاړ شو دومره مرګ و میر و دومره طرفات دوی ورکړي دي هېڅ چاره د کړي ډېر بدبختیان جوړ کړي دي. او مسادتونه معمولا دوی غلو ته ورکړله، مفسدینو غاصبینو ته ورکړل په راسلې ادارو کې چې و. اما روسانو به امدادي مواد راوړل خلکو ته توضیح کړو په هر صورت.
خیر، دې مقایسې ته که راشو دې لپاره چې دقیق ارقام و داشن چې وړاندې شي شاید حقایق نور وي او یا حقایق همدغسې وي چې تاسو یې تشریح کوئ. اتمر صاحب که تاسو ته راشم، اتمر صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د چین دلچسپي له افغانستان سره له کله پیدا شوې ده او څومره ده؟ آیا د دې یوې چاودنې له خاطره چینایان باید بیرته پښې له افغانستان وباسي او پشا شي؟
زه په دې مطمئنیم چې داسې به نه شي. چین به بیرته افغانستان ته خپل ډیپلوماتان هم ولیږي او خپل همکارۍ ته به هم دوام ورکړي. زه به مخکې ارزم دا و چې افغانستان د ستراتیژیکي موقعیت له کبله هم ډېر مهم دی، نه روسیا او نه چین او نه د سیمې نور بل لوی هیواد افغانستان پرې خدای نه شي. دوی مجبور دي په ناوه د انها افغانستان کې دوی دفترونه ولري او دوی سره ارتباطات ولري. اوس عرض دا دی چې چین په سیمه کې که تاسو مخکې هغه بحث چې مارج صاحب درلوده مثلا چین د چین ولسمشر کله چې عربستان سعودي ته لاړ د دوی عمده هدف هم همدغه و چې یا په اصطلاح تشویش یې عمده همدغه و چې دوی د طالبان نه وغوښتل چې افغانستان د یو ځل بیا د تروریزم مرکز جوړ نه شي. یعنې دا تشویش دوی سره و، هم عربستان سعودي سره هم چینایانو سره. لیکن دې سره جوخت یو هفته په دې کې نه و تېر شوی چې چینایانو باندې بریدی شو. دې کې سړی داسې فکر کوي چې جنګ خو یقیني چې استخباراتي جګړه ده،
بله
جنگ استخباراتی دی، نو ځکه جګړه او ټول مسائل استخباراتی دی، دلته رقابتونه دي د زبر ځواکونو. او زه داسې فکر کوم چې د دې لړۍ یوازې په افغانستان کې نه ده، دا د چین د سرمایه‌ګذاري په مقابل کې عکس العملونه دي چې چین ته باید دغه فرصت ورنه کړي شي، لکه چې د دغه یو لارې او کمربند پروژه هم تقریبا ناکامي خواته روانه ده، او چین کوشش کوي چې خلیج فارس کې، افریقا کې او په دغه جنوب کې آسیا کې دغه خپل سرمایه‌ګذاري ته وده ورکړي. او دغه هغه چیلنجونه دي چې هم پاکستان کې چینایان ورسره مخامخ دي، دغه یو لارې او کمربند سره، او هم په راتلونکي کې به افغانستان کې دې سره مخامخ وي. لکه چې زما مخکې ارزو چې چین په افغانستان کې د میاس عینک قرارداد هم واخیسته، د معدن اجیګک د اوسپنې قرارداد هم واخیسته، همدغسې د شمال د نفتو قرارداد هم واخیسته. دغه فرصتونه چې چینایان دلته درلودل، اوس دغه ټول رقابتونه د چین د سرمایه‌ګذاري په مقابل کې دي. او زه داسې فکر کوم چې جنگ اوس د اقتصاد دی، دغه پخوا به شاید بله بڼه درلوده سیاسي، به اوس اقتصادي جګړه ده.
او بیا فکر نه کوي اتمر صاحب، فکر نه کوي چې د په افغانستان کې د چین پانګونه داسې یوه اقتصادي پانګونه نه ده؟ دغه اوس چې د طالبانو له راتګ وروسته دوه پروژې د چین یادیږي، یو په ننګرهار کې صنعتي پارک یادیږي، یو هم په شمال کې په د نفتو په برخه کې د دوی پانګونه، د ډېرې هغه وړې پانګونې دي چې د دې په سر باندې به بیا جګړې کیږي. البته یو کمربند ولاره له لویه پروژه ده،
یقینا همدغسې ده. چینایان داسې دي چې ډېر په هغه ځایونو کې چې دوی سرمایه‌ګذاري وکړی، هلته داسې سرمایه‌ګذاري نه ده کړی چې هغه خلک د دې نه ګټه واخلي. تاسو په سریلانکا کې وګورئ چې حکومت سقوط ته مواجه شي، خپله پاکستان کې وګورئ چې د پاکستان اقتصادي حالت څنګه دی، په افریقا کې وګورئ. چین هغه سرمایه‌ګذاري نه کوي، چین سره د دې چې افغانستان سره دوی د دوستی لاف وهه، لیکن په دغه ټولو مصیبتونو کې افغانستان ته دوی تقریبا $8 میلیونه مرسته کړې، روسان هم همداسې. لیکن که د دې په مقابل کې تاسو افریقایان مرستې وګورئ، سره د دې چې افریقا داسې وایي چې موږ طالبانو سره اړیکې نه ساتو، لیکن دوی تقریبا $2 میلیارده په دغه تېر یو نیم کال کې افغانستان ته رالیږلي دي. یعنی په دې باندې
او بخښې، همدغه موضوع د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې هم یاده شوه، د چین استازي امریکایان تورن کړل چې تاسو له افغانستان ووتلې او افغانستان په داسې حالت کې پریښو. دغه د امریکا استازي په غونډه کې ورته وویل، په هغه وخت کې البته څو میاشتې مخکې، چې تر اوسه پورې موږ شاوخوا $200 میلیونه له افغانستان سره کومک کړی او ستاسو مرستې چیرته دي. د سوداګرۍ په برخه کې د وزیري صاحب محمد صدیق وزیري صاحب هم راسره دی، دوی د ټلیفون له لارې راسره دی. وزیري صاحب، په پیل کې له تاسو ډېرې پوښتنې وشوې، اوس ډېر وخت پاتې شوی. ساس په نظر له چین سره چې افغانستان کومه سوداګري کوي یا له نورو هیوادونو سره کوي، له چین سره هغه ګټې په څه کې دي افغانانو؟ وزیر صاحب، وزیر صاحب سره اورو؟ نو له وزیر صاحب سره
اورو.
بله، سوال مو واخیست. بله، سوال مو واخیست.
سوال مو
واخیست. بله، مهرباني، مهرباني.
مخه چې افغانستان خو تقریبا د صادرات په برخه کې خبره کوم، واردات خو د هر مملکت علاوه د ضعف نقطه ده. ورس صادرات په برخه کې خبره کوم چې افغانستان عموما د صادرات د غدري څلور یا پنځه عمده برخو کې شته. چین د افغانستان لپاره یو لوی مارکیټ ده، د خصوصا په آسیا کې یو لوی مارکیټ افغانستان لپاره چین او هند دي. نو افغان تجاران مثلا هر کال د جلغوزي تقریبا تر 15000 ټنو پورې د چین د صادراتو د اخیستلو هغه مغه گنجایش لري چې افغانستان صادرات وکړي، بیا نورو ملکونو ته هم صادرات شته، نو په مجموع کې د نورو دنیا ته صادرات دي. نو چین ډېر لنډ او ډېر لوی مارکیټ ده، هر برخه هسته د قلینو د زعفرانو او اوس وخت کې د معدنو په برخه کې چې صادرات ډېر توجه په معدنو ده. نو د چین یو لوی مارکیټ ده، او افغان تاجران نو غواړي چې مارکیټ کې ځای ولري.
وزیر صاحب، وزیر صاحب او بخښه، زما پوښتنه دا ولې چې د چین صادرات له چین سره د افغانانو تجارت ستونزمن دی که له هند سره؟ یعنی په هند کې افغان سوداګر آسوده دی او که په چین کې؟
فرق کوي. یو مشکل د افغانستان صرف د پیسو په برخه کې ده، نور تجارت په افغانستان د هند لارم ساده ده، چون د زینه مال باریږي او په واګه باندې یو همغه سهولتونه چې هند افغانستان ته ورکړي دي. اوس وختو کې چین هم اعلان کړه چې موږ هغه دوی چې د ګمرکاتو کوم مسودي هغه تعارفي دي هغه په افغانانو په افغاني محصولاتو باندې نه وزه کوي. یعنې دواړه مارکیټونه موږ ته مهم دي، خو دا مثلا د نورو وچو میوو په خاطر باندې هند مارکیټ ډېر ښه مارکیټ دی افغان، ځکه نورو وچو میوه چې د نورو برخونه برخې دي لکه بادام او نور، دوی تر اوسه په افغانستان محصولات به لاره نه ده پیدا کړي چین ته، اما دا ټول هند کې پېژندل شوي دي او هند کې ښه صادرات هم روان دي. اما جلغوزه چې په د اخیری د څو کالو کې تیر کار پې وشو، نو واحد مرکز مارکیټ او بازار هغه چین دی چې افغان صادرات هلته راحت هم دي، او ځکه د هند ظرفیت د جلغوزو په برخه کې چې خاصا زه خپله کار کوم، چین موږ ته بهتره دی د هند نه په جلغوزه کې. اما په نورو وچه میوه کې بیا هند ښه مارکیټ دی افغانانو د محصولاتو دپاره.
مننه، ډېره مننه وزیر صاحب. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړه.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
ازادي په څپو کې پروګرام دی. زحمت شیبر ستاسو کوربایم او د خبرونې موضوع مو ده د طالبانو او چین روابط. د روابطو وروسته تر دې روانه اونۍ ټکنیش کاری چې په کابل کې د چینایانو پر هوټل حمله وشوه او چین خپل اتباعو ته امر وکړ چې له افغانستان ووځي. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي محمد اسحاق اتمر، عزیز الدین معارج، سلطان احمد بهین او محمد صدیق وزیری. یو بل موضوع چې چین هغه ته پخوا اندېښنه لرله هغه ده ترکستان اسلامي تحریک دی، ویل کېږي چې دا ډله هم له داعش سره ارتباط لري. اتمر صاحب، ستاسو په نظر چین داعش ته تشویش لري او اوس چې ورته ګورو دا د داعش ارتباطات داسې حلقه وسیع کیږي او په چینایانو باندې د حملې مسؤلیت هم دی اخیستی دی، فرضاً له تحریک ترکمنستان سره، اسلامي ترکمنستان سره داعش ارتباط لري او د په چینایانو باندې د حملې مسؤلیت هم دوی اخلي. او د طالبانو تر واکمنۍ وروسته که مو په یاد وي په کندوز کې د جماعت دننه یوه چاودنه وشوه او له هغه وروسته یې داعش مسؤلیت واخیست او وی ویل چې د حمله یوه اویغور مسلمان کړی ده. په هغه وخت کې هم چینایانو ډېر عکس العمل ښکاره نه کو، خو ځینو تحلیلګرانو دا خبره وکړله چې دا د چین لپاره یو ټکان دی. اتمر صاحب، ستاسو نظر.
زما باور داسې دی چې دغکې خو تقریبا لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه د داعش په نوم عملیاتونه ترسره شوي دي، بریدونه ترسره شوي دي. اوس خو دغه یو مجهول آدرس دی. په افغانستان کې ویل کېږي چې 20 ترهګر ډلې موجودې دي، دې کې ډیری عملیاتونه همدا اوس تر کومه ځایه پورې چې مونږ خبر یو دننه د افغانستان ځینې نور ګروپونه هم شته دي، لکه حزب التحریر شته دی، لشکر طیبه شته دی، همدغسې القاعده شته دی، داعش شته دی، چچین شته دی، ایغور شته دی او ټي ټي پي شته دی، همدغسې ډېرې ډلې دي. اوس صرف دغه بچول آدرس د داعش آدرس دی. هر څوک که دولت هم د طالبان حکومت هم دغه عملیاتونه کوي د داعش په نوم ختمیږي، لیکن په یو شي باید موږ او تاسې قانع اوسو چې دغه ترهګر ډلې دوی په خپل منځ کې سره یو دي، دوی ارتباطات لري، دوی اجندا په خپل منځ کې ډیر لري، دوی متفقانه کار کوي، کدا چې چین دی، کدا ایغور دی، کدا خراسان دی، کبل دی، کبل دی، لیکن دوی خپل منځ کې دغه توافق.
اتمر صاحب وبخشي، ستاسو تر همدې خبرې پورې چې دغه ترهګر ډلې له یو بل سره روابط لري، کله چې د جون په میاشت کې ایمن زواهری په کابل کې ووژل شو، په کار نه و چې چینایانو کچرته دوی سره یو لاس وي، چینایانو عکس العمل ښکاره کړی وای او جدي عکس العمل، ځکه چې په هغه وخت کې باید په طالبانو باندې یو ډول بې اعتباره شوي وای، لیکن اوس چې په دوی حمله وشوله دوی یو ډول شاته شول.
بیا هم سیاستونه دي. ګورې په هغه وخت کې زما مخکې خبره به همدغه و، کله چې امریکا د افغانستان ځینې ووت، چین او روس امریکا په دې ملامتاوه چې تاسو افغانستان همداسې پریخود یعنی یو مصیبت بار حالت کې تاسو افغانستان خوش کړ سره د دې چې تاسو شل کړ افغانستان کې وي تاسو یو ناکام سیاست درلود چې د حقیقت دلته تاسو یو باثبات حکومت جوړ نه کړی شو دا انتقاد و د ایمان از واحدی په برخه کې به همدغسه دا تضادونه دا و چې چین او روسیا یوې د دې پلوي ولکه چې امریکا دلته عملیات کړي ځکه اوس هم چینایان او روسان دا وایي چې افغانستان ته باید هیڅوک رادشي او سرتیری وانستوي او افغانستان کې څوک د عملیاتو حق نه لري نو د چین موقف په هغه وخت کې د امریکا پر ضد موقف و د چین موقف هغه وخت کې که چین په دې باندې پوهېده چې د چین منافع هم په افغانستان کې تهدیدیږي او ننګول کېږي نو شاید چې چین په هغه وخت کې داسې موقف نیولی وای چې د امریکا دغه برید یې تر انتقاد لاندې راوستی وای
مننه اتمر صاحب معرض صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د آیا کسان مخکې تاسو په یو ډول دې اشاره وکړه چې په سیمه کې یو قسم رقابت دی د چین روسیې او اتمر صاحب زما آواز نه اوري ما معرض صاحب نه پوښتنه کوله معرض صاحب تاسو اورئ زما شخ معرض صاحب سره اورو تخنیکی ستونزه ده خبرونه اعلان به وکم اصریب سپو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع مو د چین او طالبانو روابط دی دا روابط روانه اوندې د دوشنبه پر ورځ په کابل کې په شهرینو کې د لونګان پر هوټل تر برید وروسته چې دایشه مسولیت ومانه او د پکینګ په وینا د 15 چینایانو تر ټپی کې دوه وروسته یو ډول ټکنی شوی دی مارس صاحب سره ورو ل مارس صاحب سره نه ورو او اتمر صاحب له تاسو سره اورو لا اتمر صاحب سره هم نه اورو دا کله ناکله تخنیکی مشکلات دا رقم وی چې له میلمنو سره نه اورو وزیر صاحب تاسو زمو شخ اوري دا دی وزیر صاحب تاسو ته براش وزیر صاحب کبیر ته د سوداګری برخه تراشو تاسو څو وړاندیز لرئ چې د افغان تاجرانو له خاطره څه ډول سهولتونه ممکن دي چې رامنځته شي تر څو له چین سره د افغانانو تجارت پراخ شي او رونق پیدا کړي په لنډو کې
یو خو تاسو خپل اشاره وکړئ یو سوال مې وکړ د ویزو په باره کې کنه
بله
د افغانانو لپاره د ویزو سهولتونه هغه د خصوصا کوم کسانو ته چې غواړي چې د چین سره مستقیما په تجارتي بحث کې او د سوداګریزو برخو کې اړیکې ولري خو ویزه مهم شرط ده دوم د نورو د کوم نمایشګاوې یا اگزابیشن چې په چین کې جوړیږي په یو وخت کې افغانانو ته دعوت ورکړل شي او افغانان اشتراک کوي کې دا یو عمده برخه چې اوس د دنیا یو رایج د یو بزنس او د بل بزنس د اړیکو ساتلو په خاطر باندې ځان نمایشګاوې ډېرې اهم او عمده رول لوبوي د تجارت په برخه کې او بل لوی مشکل چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دغه د بانکي اړیکې دي چې هغه نور د تجارانو د هغه د
وزیر صاحب یو بل خبره یو بل شی چې فرضاً ځینې چینایي اموال افغانستان ته راځي مثلا زه یو عادي مثال تاسو در کوم کلونه مخکې دغه د افغانستان کې به دغه چپنې جوړېدی دا جیلک پلاس باندې وبدل کېدی او یو خلکو ته کاروبار دا بیا له چین را واردېدی دغه رقم چینایي واردات چې د افغانستان د صنعت د ځپلو باعث کیږي فکر نه کوي چې په دې برخه کې یو جدي اقدام پکار دی چې باید مخه ونیول شي ځکه داخلي صنعت به څنګه وده کوي
اوس دا 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 مسایل خو د حکومتونو د دولتونو کار دی کنه دا په وړه سطح باندې وشي او زه وایم چې دا حمایوي کارونه چې د تجارانو او د صنعتکارانو په برخه کې کیږي دوی هر دولت یې لري خو دا چې بیا هغه پیغو کې څه نتیجه ورکړي چې تجارانو یا حکومت ټولنه هغه کوم بخش کې کوم تولیدات لري چې د حکومت نه درخواست کوي چې موږ په دې برخه کې یا خود کفای یا خپل تولیدات لرو یا په دې باندې سره فال وړي کوي یا بيخي باندې کوي نو واحد لار ده چې هغه کومه داله یا کومه اتحادیه یا کومه ټولنه چې موږ بخښ کې کوي د دولت سره به اړیکه ونیسي د حکومت ته د دې توجه کې چې په دې بخښ کې د وای کار وکړي
مننه وزیر صاحب رابشم سیاسی برخه تا دی افغانستان او دا چین دا روابطو مارد سب وس لکه چی سراو رو هم دستی دا؟ مارد سب سراو رو؟
غاق نرازی سب غاق نرازی
اوستا سو آس آورم اوست سرنگ اسما آخا گاوری؟
غاق نرازی دا آخا قصدان قطع کیگی
عجیبه خبره دا خوب د وزیر سپ تاسو ته براشم مو بخشی مارج سپ او اتمر سپ لتا سم
بخشی
او هر سکه او چه دا مشکل حل شی نو پیجم چه سونزا پوسته کده وزیر سپ برتا با تاسو تراشو زکه چه اتمر سپ سر و مارج سپ سر آواز ناو رو فیلن د افغانستان او د چین د تجارت په برخه کې دغه د مزکی لاره چې افغان تاجران چین ته صادرات کوي چې ارزان هم تمامي شي او د خبرونې پترس کې ما اشاره هم ورته وکړه دا څه رقم سمیدای شي ځکه چې دا خو له څو هیوادونو افغان مالونه تیری شي آیا په دې ارتباط له ازبکستان سره له تاجکستان سره یا له قرغزستان د لارې کې تیری شي زه نه پوهېږم چې د قرغزستان له لارې ریل اوړي او که د تاجکستان له لارې هم اوړي دا څه رقم بهتره کېدای شي
دا دا مسائل کو هر اورس دې باندې ما په نظر باندې بحث کیږي حسین د دې تاجرانو او د سوداګرو د ټولنې لپاره او د کسان ځکه دلته مشکلات یو اړ د مشکلات دغه کوم د افغانستان صادرات چي د معدنو بخش نه د نور مصادرات چي دغه نور سہولتونه مثلا جلغوزه به په یخچالي کنټینر کې انتقال شي تر اوسه پورې دا سہولت تر اوسه پر مستقیم ډول نه دی جوړ شوی او بل یو لوی مشکل چې دا د افغانانو لپاره د بندرونو مشخص کیدل مثلا د جلغوزو په خاطر باندې یو بندر مشخص چا دی شنګهای هوایي ډګر دی چې افغان سوداګر کول چې جلغوزه صرف شنګهای هوایي ډګر ته یوسي او ورته هغه د ګمرکي کای مراحل د عمل ترسره کړي او مال د ګمرک نه وباسي نو موږ ډېر پېشنهادونه چې خپل هم د چین د آتشي تجارتي موکلت یو اودا د تجارانو د افغان تجارانو دغه درخواست وشي تاسو د کوم بندرونه دي چې افغانستان ته نږدې دي لکه مثلا دوی د ارومچي چې ده یا هماغه کومه چین چې کومه صوبه ده یا کومه نور لارې چې د پاکستان نه دی دی ګلګیت بلوچستان د لارې نه چې کومه دوی د زمکې لارې چې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړل شي تر څو چې مالونه انتقال کړي خو تر په دې باندې کار روان دی خو تر اوسه پورې موږ کومه نتیجه نه ده لیدلې تر اوسه پورې حتی اوس نه دغه څلور پنځه کاله چې جلغوزه پروسه د انتقالات شروع شوې ده او چین اجازه ورکړې ده چې جلغوزه یا نور قالین او نور زعفران اجازه ورکړي اما د بندرونو په برخه کې تر اوسه پورې د چین حکومت سره کوم خاص توافق نه رسیدلی چې ټول بنادر ته د افغان تجارانو مالونه دي د منلو وړ یا مثلا د ګمرکي چارې ترسره شي ځکه چین یو خاص قانون لري د ګمرکات په برخه کې چې یو صوبه یا یو ایالت یا یو مختص په ژبه ولایت تر بل ولایت پورې د ګمرکي مسایلو کې توپیر لري نه پوهېږم چې هغه دي څه مسایل نو دي مشخص کړي چې مثلا افغان جلغوزو ته شنګهای پوري کړی دی او کله کله په همزو باندې یو ډېر سختې باندې مثلا ډېر کار غواړي و ډېر روابط غواړي چې وزارت تجارت باید کې داخل شي او تاخونه کې داخل شي تر څو یو کومه ستونزه را پیدا شي چې هغه ته د حل لاره پیدا کړي نو دا مشکلات
وزیر صاحب محترم فکر نکوي چې دغه ستونزې البته تاسو په د جریان کې اسي فکر نکوي چې دغه ستونزې دومره لوی نه دي چې په ډیرو عادي غونډو کې حل نشي نو ولې نه حل کیږي کله نه غواړي
نه کار پی روان دی ځکه زه سر کال نو مې یوري څلور یا پنځه واري مثلا موینه اقتصادي ته ورغلی یو وزارت تجارت ته ورغلی او همدغه هم پیشنهادونه دی او څلور پنځه پیشنهادونه ټول تاجران هم دا و د ماغه دی ویزه ورخوا د بنندر قانونو برخه د دې د بنادرو په برخه کې مشکلات درلودل د پیسې او د انتقالات په برخه کې خبرې وشوې ان دا عمده مسایل شریک شوي دي نو چې حکومت دولت یا امارت اسلامي یا طالبان څنګه کار پیرا ونکړی دی امر حکومت هم دغه خواهش و چې جمهوریت په وخت هم دغه مسایل موږ د سره شریکول چې دغه مشکلات او دغه مشکلات د حل غوښتنه مور نه کړی ده او اوس هم اوساق سره چې کله د چین کله مشکلات دی د چین سفیر هغه نمائنده ای آنلاین ته دوی اوساق ته نه دی راغلی د کورونا په وجه باندې نو څو ملاقاتونه یا آنلاین میټینګونه دوی سره په دې برخه کې شوي دي او دا شیان مو ټول ورته واضح کړی دي چې موږ په دې برخه کې مشکلات لرو او دوی وادي کوي خو تر اوسه پر خاص کار تر اوسه نه دی افغان تجارانو ته دي د وزیر صاحب خارجه سره مې د دې ورخې مشکلات ورته بیان کړی چې مثلا موږ د ویزه په برخه کې مشکلات لرو او دغه د حل لار
دغه ویزه وزیر صاحب دغه ویزه افغان تاجر ته چین د څومره وخت لپاره ویزه ورکوي؟
او مخکې د یو میاشت
یعنی دغه ډیره آسانه فرزن لکه جنې اروپایي وادن مثلا مثال درکم لکه بریتانیا شپږ میاشتنی ویزه ورکوي، درې میاشتنی ورکوي او بیا دریم ځل پنځه کلنه ویزه ورکوي. نو آیا نشي کېدی چې د چین له حیاتانو سره همدا خبرې وکړي چې لږ تر لږه یو افغان تاجر ته اوږدمهاله ویزه ورکړي؟
موږ همدغه غوښتنه د سفارت نه مو ځکه د چلغوزۍ سیزن مثلا تقریبا څلور تر پنځه میاشتو پورې موږ ورته چې هغه حداکثر خو خیر شپږ میاشتې راکړي، کنې حداقل خو درې میاشتې ویزه موږ ته راکړي تر څو چې موږ یو نماینده یا خپل تاجر یا خپل یو نماینده هلته ولېږو چې کوم مال موږ صادروو که احیانا کوم مشکلات ولري د کیفیت له لحاظه کوالټی دې هغه مشکل درو تر څو چې مخامخ د مغه تجاري ار د چینایي تجار ار تر کینو مسائل سره مخامخ خبرې وکړ سره حلفت وکړ. نو متاسفانه تر اوسه پورې دا مشکل یعنی د ویډیو په برخه کې دا مشکل تر اوسه پورې موجود دی.
ډیر مننه وزیر صاحب. د خبرونه براون غاړو اتمر صاحب اوس سراور اتمر سپ
بله
اتمر سپ او بخشید مخکې اواز مو دیوبل سره نه اوریده او بهیم صاحب هم قطع شوی دی را سره په خبرونه کې روابط او د مارج صاحب هم. نو د خبرونه براون غړو استاد په نظر په دغه اوسنیو شرایطو کې د افغانانو لپاره څه پکار دی چې ترقم کولای شي چې په سیمه کې یو ډول متوازن سیاست مخته یوسی چې چینایانم خپنه ای، روسانم خپنه ای او له غرب سره چې په نړۍ واکمنه ده شرابط ولر؟
د افغانستان سیاست اوس ډیر مغلق دی او ډیر مهم دی. زمونږ واکمنان د باید داسې یو سیاست ولوبوي چې هم په سیمه کې هم په نړیوالو کې دوی اعتبار لري. مشکله خبره اوس دا ده چې طالبان یوازې بهرني مشکل نه لري بلکې داخلي ستونزې او مشکلات هم طالبانو ته ډېر دي. په کور دننه دومره کارونه کارخانګي په اصطلاح طالبان لري چې زه فکر کوم دوی د بهرني سیاست دپاره به نه اوسدارېږي. او بل دا چې په بهرني سیاست کې که تخصصي او مسلکي کسان نه وي د افغانستان په دغسې یو موقعیت کې چې اوس دی دا به ډېر ګرانه خبره وي چې دوی هم وشي کولای چې چین سره، روسیې سره، د سیمې د هیوادونو سره او هم نړیوالو سره داسې یو سیاست مخته بوځي چې دا د افغانانو په ګټه وي. دا زما باور داسې دی چې زه اوس دغه د طالبانو د توانمندي نه پورته ګڼم. دوی خپله یو برخه د لویې پروژې دي او دغه پروژې د افغانستان د راتلونکي دپاره زیانونه ډېر لري نسبت د ګټې نه. که مونږ ښه سیاست ونه لرو، که مونږ ښه ارتباطات ونه لرو او که مونږ په مسلکي تفکر باندې پر مخ ولاړ نه شو، یقینا چې مونږ به ډېر زیان ومومو او بایلونکي به مونږ اوسو.
یعنی ستاسو په باور اول باید داخلي مشکلات حل شي، له هغه نه وروسته بیا بهرني مشکل ته افغانان مخه کړي، او کنه خارجي او داخلي دواړه هم آهنګ باید یو متوازن وخت یوس؟
زما عرض داسې دی چې دواړه باید آهنګ شي، ځکه یو د بل لپاره مونږ په انتظار کې نشو پرېښودلی. بعد هم داخلي مشکل حل کړو، هم نړیوالو سره ژبه پیدا کړو، هم د سیمې د هیوادونو سره. مونږ باید دغسې یو ستراتیژي او پالیسي او سیاست ولرو چې دا ټول مونږ وشو کولای چې د افغانستان ملي ګټې خوندي وساتو. او که داسې نه وي، مونږ د نورو د رقابتونو په اجندا کې مخته ولاړ شو، دا د افغانستان د نابودي په معنا ده. دا افغانستان کند ته غورځوي او دې کې باید طالبان ډېر متوجه اوسي، خپل په دغو فکرونو باندې دوی باید تجدید نظر وکړي.
اسحاق اتمر ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستله. عزیز الدین معارج څخه هم منندویم، او له محمد صدیق وزیری څخه هم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ، همدارس له سلطان احمد بهیم څخه چې په دې خبرونه کې په یو برخه کې برخه واخیسته. د جنو تخنیکی وړو ستونزو له امله بخښنه غواړم. تر بلې خبرونه مو زه احمد شبر په خدای سپارم. شدی
منی سے جون دم تک منی سے دات سخڑی واخلے بال یوستڑی واخلے دات سخڑی واخلے بال یوستڑی واخلے جن خل دے جن خل دے جن خل دے جن خل دے خل 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 دے جن 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 خل دے خل 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 دے جن خل دے جن خل دے مساف کی چاہتا در زر ان شاء اللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنیول سرپ نک روزو یہ دینا ویسٹن مڑ ون کو لے دے لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼه سره راتاو منډه لکه غاڼه سره راتاو منډه لکه ناوې نارانوان شیرا لکه یو خو غنې همدا سه بنف بنف کو لای دی ژوند 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 خو لای دی ژوند 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 خو لای دی ژوند 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 خو لای دی ژوند ژوند خلکو 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 کول خلکو منی سے جن دن تٹو پک منی سے دکھ رات کتاب کے دوان کھیدی یاو بنا کاد تاوس بلد جانان تصویر و از موینا کد نقل یاو وڑو کئی کاغاز او دی رحمان بابا غزل سر دسترگو رسم پمڑا وسترگو کد پٹو غم و خون کو لے دے جن 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 خو لے دے جن 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 خو لے دے کمپیوٹر پر درا گئے مسیج دیو مین تو خگے اشارے بم سنجر کے یہ زواب واڑی بم سنجر کے یہ زواب واڑی لچانا رکھ دے ٹول خاصہ لفظ نانا سور تلاس کر زنے اڑ کے فکر من کو لے دے خلکو 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 کولو خلکو یہ خلکو 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 کولو خلکو منی سے جن دن تٹو پک منی سے دات سخڑی واخلے بال یوستڑی واخلے دات سخڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جن خل دے جن خل دے جن خل دے جن خل دے خل 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 دے جن 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 خل دے خل 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 دے جن خل دے جن خل دے
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.